رادیو آزادی بمانید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې ملګری ملتونه د افغانانو په لاسنیوي ټینګار کوي او وایي دغه هیواد کې له بیوازلو سره د مرستو زیرمې په خلاصېدو دي.
لکه څرنګه چې مې پخوا ویلي وو، د سپتمبر تر اخره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام یې په دې هیواد کې لري هغه خلاصې شي.
کابل کې د هغو کسانو شمېر ډېر شوی چې د کور توکي پلوري.
زه دلته راغلم ورور، چې دغه ځینې لوښي دي دغه خاص مشکلات دي، کار نشته، مزدوري نشته. وروره
د اروپایي ټولنې پارلمان د ټولنې پر غړو هیوادونو انتقاد وکړ چې ولې یې ډېر افغانان ونه ایستل، او هغه ژباړونکی هم له افغانستانه نه دی ایستل شوی چې 14 کاله مخکې د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ژغورلی وو. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، بریتانیا وایي که امنیت خوي کابل کې ډیپلوماتیک حضور ساتي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان د نوې ملسیزې په څیر یوازې پرې نږدي، او طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. بشپړ خبرونه. بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ولري. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر ډومینیک راب د بریتانیا د پارلمان د بهرنی اړیکو کمیټې ته پرون دا خبره وکړه. د په کابل کې د بریتانیا د سفارت د بندیدو په اړه وویل،
موږ د جون په میاشت کې د بیړنۍ تخلیې لپاره هڅې پیل کړې. بیا مو سفارت تخلیه کړه او ورپسې مو په بشپړ ډول تخلیه کړه.
ښاغلی راب زیاته کړه که امنیت اجازه ورکړي، بریتانیا په افغانستان کې د دوامدار ډیپلوماتیک حضور هیله لري، خو په خبره یې د اوس لپاره دا ممکنه چاره نه ده. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې طالبان له پنجشیر پرته پر ټول افغانستان واکمن دي، او په کابل کې ټول بهرني سفارتونه تړل شوي دي. طالبانو له دې وړاندې ټولو بهرنیو سفارتونو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي دا ممکنه ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې په راتلونکي کې د ترهګرۍ پر ضد هوایي بریدونه له طالبانو سره په همغږۍ کې وکړي. جنرال مارک میلی پرون دوه ورځې وروسته تر دې چې وروستی امریکایي پوځي له افغانستان ووت، په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل، کېدای شي چې د داعش او نورو ترهګرو وسلوالو پر ضد له طالبانو سره هوایي بریدونه همغږه شي. مارک میلی زیاته کړه چې تر اوسه سخته ده چې د طالبانو په اړه وړاندوینه وشي، او دا هم معلومه نه ده چې د ده په وینا دا بېرحمه ډله بدلیږي او کنه. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د نوې ملسیزې په څیر افغانستان یوازې نه پرېږدي. شاه محمود قریشي پرون سکای نیوز ټلویزیون ته په یو مرکه کې نړیوالو ته خبرداری هم ورکړ.
ممکن کورنۍ جګړه وشي، شاید هر څه ګډوډ شي، شاید وضعیت بحرانی شي، او له دې سره هغو سازمانونو ته فضا مساعده شي چې موږ ټول له هغو وېرېږو. نړیوالو تروریستي سازمانونو ته چې موږ نه غواړو د هغوی د پښو ځای په افغانستان کې پیدا شي او هلته وده وکړي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه دې مخکې تر دې چې پر طالبانو باور وکړي، هغوی دې وازمایي او ودې ګوري چې دوی پر خپلو ژمنو عمل کوي او کنه. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبر ورکوي چې نیت لري د سرحدي ګارد تاسیسات د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان پر پوله جوړ کړي. دا هغه سیمه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پکې ناکراری زیاتې شوې. د سفارت په بیان کې چې پرون خپور شو راغلي دي چې په دې تاسیساتو کې به ګڼ شمېر سرحدي ځواکونه او د هغوی کورنۍ ځای پر ځای شي. په تاجکستان کې د امریکا د سفیر جان پومر ساهم په وینا، واشنگټن له 2002 کال را په دې خوا له تاجکستان سره په امنیتي برخه کې تر 300 میلیونه ډالر ډېر مرسته کړی ده. طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. وروسته تر دې چې دا بنسټپاله ډله پر کابل واکمنه شوې ده، د دوی له دې هڅې سره دا هیله پیدا شوې ده چې نړیوالې لوبې به د پخوا په څیر روانې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرائیه رئیس حمید شینواری فرانس پریس اژانس ته وویل استرالیا ته یې د کرکټ د ملي لوبډلې د استولو اجازه ترلاسه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د نومبر له 8مې د ډسمبر تر لومړۍ نیټې افغان لوبډله له استرالیا سره په هوبرټ کې ټیسټ لوبه وکړي. ټاکل شوې وه چې دا لوبه پروسه کال وشي، خو د کورونا وبا له امله وځنډېده. او ملګرو ملتونو د هوا د بدلیدو او په نړۍ کې د نفوس د زیاتېدو په خاطر په ځانګړي ډول افریقا ته خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د برخې مشر پیټری تالاس پرون په جنوا کې خبري غونډې ته وویل
په راتلونکي کې اټکل دا دی چې په ځانګړي ډول په افریقا کې به نفوس زیات شي او د هوا بدلون به هم ورسره شي. د افریقا جنوبي او شمالي برخې به له سخت وچکالۍ سره مخامخ شي چې ستر ناورین به رامنځته کړي او شاید د کډوالۍ د بحران سبب شي.
د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې ادارې پرون د هوا د بدلیدو له امله د مرګ ژوبلې او اقتصادي زیانونو راپور خپور کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، که د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، اونیزې خپرونې بشري حقونه او ژوند په شیبو کې هم اوریدلی شئ. اوس هم راځو د خپرونې د سر راپور ته. ملګری ملتونه وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالی شي چې له هغو بېوزلو افغانانو سره مرستې کېدلې. د ملګرو ملتونو د یوه چارواکي په وینا که ژر تر ژره له افغانستان سره مرستې ونه شي هلته به ناورین رامنځته شي. بل ورته د افغانستان په میلیاردو ډالره زیرمه د امریکا په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. د افغانستان د مرکزي بانک د مشرتابه پلاوي یو غړي هڅې پیل کړي دي چې دا اجازه ترلاسه کړي چې له دې پیسو د دې احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره ګټه واخیستل شي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړ چې شایي روانه سپتمبر میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود یو بحران رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمیز الکبروف وایي د افغانستان له دریو یو برخه خلک خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا لري. الکبروف زیاتوي چې شمه را روان دی، سخته وچکالي ده، نو د افغانانو د خوړو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته. الکبروف خبرداری ورکړ که چیرته اضافي مرستې ونه شي د سپتمبر تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. الک پروف پرون د کابل د ملګرو ملتو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل لکه څرنګه چې مې پخوا ویلي وو، د سپتمبر تر اخیره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام یې په دې هېواد کې لري هغه خلاصی شي. له موږ سره به مواد نه وي، موږ بیا نشو کولی چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو، ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو، موږ لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي وو چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري، او په خبره د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو د پروګرام له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته ضرورت شته چې تر دې دمه د دې پیسو یوازې 9% ترلاسه شوي دي. نن 19مه ده چې طالبانو کابل نیولی دی، خو د دې سربیره چې د دوی ویان صبیح الله مجاهد تیرونې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به ټول بانکونه ژر تر ژره پرانستل شي، لا هم لوی بانکونه او د اسارو د تبادلې مرکزونه په بشپړ ډول نه دي خلاص شوي. د امریکا په میرلند پوهنتون کې د اقتصاد استاد شاه مهرابي چې له 2002 کال را په دې خوا د افغانستان د مرکزي بانک د بورډ غړی دی، د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتي دي چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دي طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان له کنګل شوي زیرمې د میاشتې له 100 تر 115 میلیونه ډالرو پورې وباسي. مهرابي رویټرز اژانس په مرکه کې وویل چې روانه اونۍ دی غواړي چې په دې اړه د امریکا د کانګرس له غړیو سره خبرې وکړي، او تمه لري چې ډېر ژر د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره دا مسله وڅېړي. د افغانستان د مرکزي بانک نږدې 9.5 میلیارد ډالر له تقریبا 2 میاشتې راهیسې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کنګل کړی دی. د امریکایي رسنیو د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د دې زیرمې د کنګل کېدو علت دا دی چې واشنګټن غواړي پر طالبانو فشار راولي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. واشنګټن له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د القاعده په څیر ترهګرو ته پناه ځای ورنکړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د شزو او انجونو حقونه رعایت کړي.
و موردل چې ملګری ملتونه وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالی شي چې له هغو بېوزلو افغانانو سره مرستې کېږي. تر دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو ادارو ویلي چې په افغانستان کې سم نیمایي وګړي چې شاوخوا 10 میلیونه کېږي یا یاد شوي دي ممکن په همدې روان میلادي کال کې بیړنیو خوراکي موادو ته اړتیا پیدا کړي. ته په دې کې 4 میلیونه هغه کسان دي چې د راپورونو له مخې په تیرو 2 کلونو کې د جګړو او وچکالۍ له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او دوی د نړیوالو ادارو دوامداره بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان وروستیو پیښو د دغه هیواد پر اقتصادي وضعیت هم ناوړه اغیز کړی دی. ډیر افغانان خپل د کورونو وسایل په کمه بیه په بازارونو کې پلوري او د سوداګریزو او خوراکي توکو بیه هم لوړې شوې دي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د بانکونو بندوالي، د دولتي کارکوونکو د معاشونو نه ورکول او د کار روزګار کموالی د دې لامل شوی چې خلک د خپلو کورونو وسایل وپلوري. که څه هم طالبانو ډاډ ورکړی چې خلک به له اقتصادي پلوه ډاډه شي او دغه راز به نوی حکومت اعلان کړي، خو نن 19 ورځ ده چې لا هم په افغانستان کې د قدرت خلا محسوسه ده او تر اوسه طالبان نه دي توانېدلي چې یو حکومت اعلان کړي. تازه راپورونه دا وایي چې ممکن په همدې نن او سبا کې طالبان د یو حکومت په جوړېدو سلا شي او یو نوی حکومت اعلان کړي. دا چې په کابل کې خلک ولې د کورونو توکي پلوري تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د کابل ښار په وڅنډه کې د زړو وسایلو د پلور او پیر بازار دی. دلته د کورونو د وسایلو د خرڅلاو بازار ښه ګرم دی. د کابل یو اوسیدونکی عزیز احمد د خپل کور وسایل یو دکان ته د خرڅلاو لپاره راوړي چې په پیسو یې خپل وګړو ماشومانو ته نفقه برابر کړي. دای د لاس کسیزه کورنۍ سرپرست دی. وای په تیرو 2 وروستیو اونیو کې بیکاری اړکړای چې د کور غالۍ او نور وسایل د پلور لپاره دغه بازار ته راوړي.
دلته راغلم ورور چې دغه ځینې لوکي دغه خاص مشکلات دي، کار نسته، مزدوري نسته، وروره خلټه پلور دي نو مجبور است کار نه او شی خرڅ او خپل روزګار پټیر.
خو عزیز احمد بریالی نسو چې د خپل کور وسایل د خپل بای په نیمایي هم وپلوري، ځکه چې د زړو وسایلو اخیستونکي ترې پټیټه بیا غواړي. دای کته هم په کابل کې د امنیت د ټینګښت لپاره خوښ دی، خو له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د خوالي او د کار لپاره د ورته زمينه برابر کړي. له دې سره د دویم لاس توکو پلورونکي وایي په دې وروستیو کې ډیرای خلک د خپل کورونو د وسایلو د پلورلو لپاره دوی ته ورځي. د کابل په اتمه حوزې اړوند سیمه کې د زړو توکو پلورونکي نعمت الله ازادي رادیو ته وویل
په دې وروستیو کې د زړو توکو د پلورلو هټۍ زیاتې شوې. خلک له ناچارۍ او مجبوریت نه د خپلو کورونو توکي پلوري. څوک له هیباده د وتلو په فکر کې دي، څوک پیسو ته اړتیا لري. خو مخکې به چې کوم جنس په 10 افغانۍ وو، اوس په 15 افغانۍ پلورل کیږي.
یوازې د کورونو توکي نه، بلکې په دې وروستیو کې کورونه او موټر هم په ټیټه بیه پلورل کیږي. جانقا هوتک د معاملاتو رهنما و دی چې له 2 کلونو را په دې خوا د کورونو او موټرانو د پلور او پیر کار کوي. دای وای
کورونه موږ سره سفتي چې موږ زول افغانستان اوج د کورن په ګروي ورکا ګرویم وای سپار سو دې ورکا مسته دې ورکا شپږ زره کوري لزر کوري وسالور زره په 20000 ډالر په کرای ورکا او ګروي ورکا او زلار دسی ان موږ د دوه شې موږ د کور په ساتلې نو اکثریت خلک سره جام د کورونو سفتي وای چې موږ زول افغانستان څخه وځو.
دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې سوداګري توکو په ځانګړې توګه د لومړنۍ او خوراکي توکو بای څو چندل وړي سوي دي. بلخوا بیا د بانکونو تړل کېدل، د ښوونکو او نورو دولتي او غیر دولتي کارکوونکو د تنخواګانو نه ورکول د کابل ښار اوسیدونکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د حکومت کارکوونکو او ښوونکو تر اوسه 2 ځلې د خپلو تنخواګانو د ورکړې غوښتنه کړې ده او ځینې نور بیا په خپلو سیمو کې د بانکونو د پرانیستلو غوښتونکي سوي دي. خو طالب چارواکو تل خلکو ته ډاډ ورکړی چې اوس په هیواد کې امن ټینګ سوی او هڅه کوي چې د راتلونکي حکومت په جوړېدو ټول ستونزو ته د پای ټکی کېږدي او خلکو ته د سوله ییز ژوند زمینه برابره کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 ولزراتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
اوریدونکو په افغانستان کې د نن بیا په منځنۍ 1296 نوی چپو او د غراز د خیم په 3.5 چپو ازادي رادیو صافه او واځي اوریدل شي. د اروپای پارلمان رئیس د اروپای ټولنې پر غړیو هیوادونو انتقاد وکړ چې ولې ونتوانېدل د پام وړ افغان کډوال په خپلو هیوادونو کې ومني. ډیوډ ساسولی وویل دا سمه نه ده چې څوک وایي د افغانستان مسأله له موږ سره ارتباط نه لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران تر دې مخکې پر دې سلا نه شول چې ټول غړي هیوادونه د یو شمیر افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د اروپای ټولنې د پارلمان رئیس ډیوډ ساسولی د دې ټولنې پر چلند سخت انتقاد وکړ چې د افغانستان کړکیچ ته سم ځواب نه دی ورکړی او د پام وړ افغان کډوالې په خپلو هیوادو کې نه دی منلې. ساسولی د ایټالیا دی. د پرون د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو په یو غونډه کې چې په سلووینیا کې و وویل موږ له اروپایي ټولنې بهر یو شمېر هیوادونه د افغان کډوالو د اقامت لپاره معرفي کړي او هرکلی مو کړی دی، خو د اروپایي ټولنې هیڅ هیواد مو نه دی لیدلی چې داسې څه وکړي. ډیوډ ساسولی دا خبرې وروسته تر دې کړې دي چې د کابل له هوایي ډګره د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه ووتل او دا هوایي ډګر بند شو. اوس ګڼو افغانانو له افغانستان د وتلو لپاره د سرحدونو لور ته مخه کړې ده. ډېر افغانان له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې د طالبانو د مخکني حکومت ترخې خاطرې له ځانونو سره لري او وایي چې د طالبانو له لورې د کابل د بیا نیولو سره د دوی ژوند ته خطر متوجه دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د اګست 1 نېټې تر غونډې وروسته دې ټولنې وویل چې له افغانستان او د افغانستان د ګاونډیو سره به مرستې زیاتې کړي، خو نشي کولی چې د اروپایي ټولنې په 20 غړو هیوادو کې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریځ خپل کړي. خو د اروپایي ټولنې د پارلمان رئیس ډیوډ ساسولی پرون وویل چې اوس تر بل هر وخت په نړیواله صحنه کې د اروپا یو پیاوړی او ګډ دریځ ته اړتیا شته. ساسولی پر اروپایي ټولنې تر سختو انتقادونو وروسته په ټویټر کې ولیکل موږ نشو کولی چې داسې ښکاره کړو چې د افغانستان مسله له موږ سره تړاو نه لري. اروپا باید پر خپلو ارزښتونو ودرېشي او په یوه خوله ځواب ورکړي. د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په پرونی غونډه کې د اروپایي شورا رئیس چارلس میشل بیا وویل موږ د افغانستان په څېر بلې جیوپولیټیکي پېښې ته اړتیا نه لرو چې دا درک کړو چې اروپایي ټولنه د خپلې خودمختارۍ لپاره په نړۍ کې د پرېکړو او ډېر ظرفیت لپاره لاس په کار شي. اروپایي ټولنه د خپلو خلکو د ساتنې، د ګټو او ارزښتونو د خوندیتوب، همداراز د نړیوال نظم د قوانینو د پلي کېدو د ساتنې لپاره ده، خو موږ نشو کولی چې په نړۍ کې پر ستراتیژیکې پراختیا سترګې پټې کړو. څو ساعته وروسته تر دې چې بهرني ځواکونه د اګست په اخره کې له افغانستانه ووتل، د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د نړۍ پر ټولو هیوادو غږ وکړ چې د ده په وینا په دې تیاره شیبو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. ګوتیرش په افغانستان کې د انساني او اقتصادي بحران د ژورېدو له خبرداري سره دا هم وویل چې د افغانستان نیمایي ولس د ژوندي پاتېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
اسمانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زبیر نه خوش کوم چې ګډون وکړي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د طالبانو د اسلامي حکومت پر جوړښت تمرکز کړی. ورځپاڼې د طالب چارواکو په حواله لیکلي دا ډله هوډ لري چې ملا هبت الله اخندزاده د خپل مشر په توګه معرفي کړي. د لیکنې په دوام کې راغلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا اداره به څه وخت کار پیل کړي او جوړښت کې به یې یوازې طالبان وي او که نور اړخونه هم. د نیویارک ټایمز په باور د افغانستان نوی حکومت به د بشري او اقتصادي بحران په ګډون له یو شمېر جدي ننګونو سره مخامخ شي او ګڼ افغانان به اړ شي چې هیواد پرېږدي. نېشنل انټرست خبرونې په یو مطلب کې لیکلي هغه یو شمېر افغانان خپل هیواد کې پاتې دي چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی و. مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي هیواد به د هوا او ځمکې له لارې د دغو کسانو د ایستلو چارې ته دوام ورکړي. تازه طالبانو ویلي که هر هیواد غواړي افغانان وباسي مخکې له مخکې باید د سفر قانوني اسناد ورته برابر کړي. له افغانستان په وروستیو دو اونیو کې څه باندې 1,60,000 کسان د امریکا او نورو متحدانو لخوا یې وایستل شول. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان په مسأله کې د برېټانیا د بهرنیو چارو پر وزیر د هغې هیواد د پارلمان پر انتقاد لیکنه خپره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د برېټانیا کارګر ګوند د افغانستان د وضعیت په تړاو د برېټانیا د حکومت پر چلند نیوکه کړې او دا کار یې په تیر یو نسل کې د برېټانیا د بهرني سیاست لویه ناکامي بللې ده. د مطلب په دوام کې راغلی پارلمان د برېټانیا پر صدر اعظم بوریس جانسن هم نیوکه کړې ځکه هغه 13 جولای میاشت کې ویلی وو طالبان له پوځي لارې نشي بریالي کېدای. او ګارډین ورځپاڼې امریکا ته د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو تګ انځور کړی. د امریکایانو یو افغان همکار عبدالوارث ورځپاڼې ته ویلي په ډېرو ستونزو د کابل له هوایي ډګره ووت خو اوس ځکه خوښ دی چې امریکا ته رسېدلی. بل افغان عبدالله څاروان ورځپاڼې ته ویلي د کابل هوایي ډګر کې یې بعدې صحنې لیدلي. د ویلي طالبانو هوایي ډګر کلابند کړی وو او خلک یې وهل ډبول. د ویلي هوایي ډګر کې له دوه شپې تېرولو وروسته توانېدلی چې الوتکې ته پورته شي. د غزنی د روغتیا سیمایز چارواکي وایي ویره لري چې دلته به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته شي. دوی وایي د دغه ناورین لامل د نظام بدلون او ورسره د مرستو کموالی دی. دوی د دغه ناورین لامل د نړیوال بانک له لوري د مرستو ځنډول ښیي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د غزنی چارواکي اندیښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي دي. دی وای کداغه حالات هم داسې دوام وکړي ناورین برامنځته سي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د غزنی مرکز او ولسوالیو ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمتونه وړاندې کول له هغه پروژې سره قرارداد پای ته رسیدلې دي چې لامل یې زیاتې روغتیایي ستونزې رامنځته سوې دي. نوموړي زیاتوي یادې پروژې له روغتیا ریاست سره د ډاکترانو ماشونو درملو تیلو اکسیجن مایع ګاز او داسې نورو ډېرو برخو کې مرستې کولې چې اوس درېدلې دي. نیکمل زیاتوي چې غټه ستونزه دا ده چې په کلینیکونو کې درمل هم په خلاصېدو دي.
په غزنی کې د صحتمندۍ په نامه یوه غټه پروژه وه. دا پروژه په غزنی کې ټول خدمات عرضه کول جولای د میاشتې اوه تاریخ نه راپه دې خوا د هغې قرارداد ختم ده باید تمدید شوی وای. خو دغه تحول سره هغه قرارداد هم تمدید نه سو. بینان اوس انجو قرارداد نه لري. کومه امیدواري هم دوی ته نه ده ورکول سوې. په همدې خاطر دوی اوس خپلو شفاخانو او کلینیکونو کې مصارف کم کړي دي. کم څه چې حتی صفر ته رسولي دي.
د ظاهر شاه نیکمل په خبره چې له تیرو دوو میاشتو څخه د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ معاش هم نه دی اخیستی خو بیا هم خپل کار ته ژمن دي. ولې وروسته به دغه کارکوونکي له ستونزو سره مخ کیږي؟ د نوموړي په خبره کې نړیوال خپل مرسته دوام ورنه کړي په روغتیا برخه کې به بدی پایلې رامنځته شي.
که چېرته دغه نړیوال بانک خپل تعهد تجدید نکړي او دغه صحي مراکز چې د تیرو شلو کلو کې د کوم سیستم جوړ سوی شفخانې جوړې دي ریفر موجود د امبولانسونه دي حمایت که تمدید نه سي نو دا به یو ناورین رامنځته سي ځکه هغه میندې سي په اولاد ناروغي کېږي. دا د موږ کلینیکونو د سکل راځي په کلینیک کې قابله نه وي یا کلینیک تیل اکسیجن او په اصطلاح پرسنل نه وي نو واضح خبره ده چې هغه مړ کېږي.
د غزنی ولایت ملکی روغتون ته د غزنی ولایت مرکز او ولسوالۍ ترڅنګ له څنګلوري ولایتونو لکه بامیان زابل پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او سیمو اوسیدونکي هم خپل ناروغان د درملنې لپاره راوړي. د روغتیا ریاست چارواکي وایي په یاد روغتون کې تر ټاکلي حد د زیاتو ناروغانو درملنه کیږي چې اوس یې اندېښنې راولاړې کړي دي.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422112111415. شمېره بیا وایم 00422112111415.
اوریدونکو تاسو کولی سئ چې په همدې شمیرو زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته غږ ثبت کړئ. په افغانستان کې په تیرو دو اونیو کې څه باندې 140,000 هغه کسان د امریکا او نورو هیوادونو لخوا وایستل شول چې پخوا کلونو کې له امریکایانو او یا نورو بهرنیو هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې دندې ترسره کړې وې. خو په دې ډله کې هغه ژباړونکي چې له نن نه 14 کاله مخکې جو بایډن په افغانستان کې ژغورلی وو لا هم په افغانستان کې دی او نه دی توانېدلی چې متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. د ژباړونکي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې ولسمشر بایډن د ده او د ده د کورنۍ غم خوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
هغه ژباړونکی چې په 2008 کال کې د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن په افغانستان کې د واورې له یوه توپانه ژغورلی وو ونه توانېده چې په تیرو دوو اونیو کې په الوتکو کې د کابل له هوایي ډګره بهر ته لاړ شي. دی اوس پټ دی. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې په 2008 کال کې جو بایډن سناتور وو او هغه وخت د کانګرس دوه نور غړي جان کیری او چاک هیګل له ده سره یو ځای په هیلیکوپټر کې سپاره وو چې د واورې توپان شو او هیلیکوپټر مجبوره شوه چې په یوې لرې سیمه کې کښېني. په دې وخت کې دا اندېښنه وه چې طالبان برید ونه کړي. خو دا خبریال چې وال سټریټ ژورنال د محمد په مستعار نوم یاد کړی دی په بګرام کې د امریکا د چټک غبرګون له ځواکونو سره په تماس کې شو. دا ځواکونه له واورو پټو غرونو ته پسې ورغلل. جو بایډن یې له نورو امریکایي سناتورانو سره وژغوره. دې ژباړونکي د دوشنبې په ورځ د کابل له هوایي ډګره د بیړنیو الوتنو په وروستۍ ورځ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته وویل چې ولسمشر بایډن ته سلام کوي او هیله یې دا ده چې دی او کورنۍ یې په افغانستان کې هیره نه کړي. د ورځپاڼې د راپور له مخې محمد اوس له خپلې مېرمنې او څلورو ماشومانو سره په کابل کې چې طالبانو نیولی دی یو ځای پټ شوی دی. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو د دفتر مشر د سېشنبې په ورځ وویل متحد ایالتونه غواړي چې له دې ژباړونکي سره مرسته وکړي. جین ساکي خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام دته دا دی چې له ده مننه کوي چې په تیرو 20 کلونو کې د امریکایانو تر څنګ او اوس له افغانستانه باسي او متحد ایالتونه د ده د خدمت منندوی دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه خوش خبر کوم د کونړ ولایت څخه. زما خیال او خواهش د ټول مسلمانانو نه دا دی چې په دې ملک کې غمن او صلح او یو صحیح زندگی ژوند او د ټولنه د امارت اسلامي نه دا دغه دی چې مطابق د الله او د الله د پیغمبر رفتار د خلکو سوو کی او د چې نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانانو د ټول مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانانو ته خوشحالي. مونږ مرود دي دنیا نه څو علي الله ته پوس کوي اورز د قیامت ذمہواری ډیره مشکله ده. زما خواهش دي ګران علما نه داده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او خبر خور دي کی اور چې هر څه کړی دي الله رب العزت ته جواب وي قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. مونږ مسلمانانی په هغه باندې عقیده وکړي مونږ تر لمو وو وي دین از میرا ولي شي نه مقامت کوي مسلمانانی وي د الله نه ویریږي. ټول ورونو نه خواهش ده چې د عزت او د ابرو جون شروع کوي او بل تر مصیبت مرسوي او علما خو ډیر مسئول ذکر دي چې دې په قران او زمشان کوی دي په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې پوی دي نو دې کې چې د الله او د الله د پیغمبر د لارې نه سرکشي وکینو ډیر سخت جواب دی.
افغانستان دا وسنی نظام ته دغه غټي غټي خښتي وو دا په دې تقریبا جوړې سوي دي ډېر مصرفونه پر سوي کې یو ځای کښې دي په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړې دي یلا خلک ماتی دي او مسلمان د پاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دي چې دغه خښتي چاته نور کې دا یو وخت کې په یو باغی او په یو رود او په یو والی کې خیر دی هم پلونه پر جوړیږي او دا ډیر شی دی هم دا چې دی ورود او په غلوته چې خیر دی او په پر باندې دی هم ځکه بیا د خلکو د نوري.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز خبرونې ژوند په شیبو کې او بشري حقوقو لرو هیله ده چې ملتیا مو وکړي. اوس اته نیمه بجې دي، راځي چې د خبرونو لنډیز واورو. بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ولري. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر دومینیک راب د بریتانیا د پارلمان د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته پرون دا خبره وکړه او ویل که چیرته امنیتي وضعیت ښه شي دوی چمتو دي چې په کابل کې خپلې سیاسي چارې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ امریکا اعلان وکړ چې له کابل یې خپل ډیپلوماتیک حضور دوحې ته انتقال کړی دی. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي دا ممکنه ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې په راتلونکي کې د ترهګرۍ پر ضد هوایی بریدونه له طالبانو سره همغږي کړي. جنرال مارک میلی پرون دوه ورځې وروسته تر دې چې وروستی امریکایي پوځي له افغانستانه ووت په واشنگټن کې خبری غونډې ته وویل کېدای شي چې د داعش او نورو ترهګرو وسلوالو پر ضد له طالبانو سره هوایی بریدونه همغږي شي، خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه دې د نویمې لسیزې په څیر افغانستان یوازې نه پرېږدي. شاه محمود قریشي پرون سکای نیوز تلویزیون سره په مرکه کې نړیوالو ته خبرداری هم ورکړي او ویلي دي چې ممکن په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي او ښایي هر څه ګډوډ شي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبر ورکوي چې نیت لري د سرحدي ګار تاسیسات د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان پر پوله جوړ کړي. د هغه سیمه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پکې ناکرارۍ زیاتې شوې دي. طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. وروسته تر دې چې دا بنسټپاله ډله پر کابل واکمنه شوې ده، د دوی له دې هڅې سره دا هیله پیدا شوې چې نړیوالې لوبې به د پخوا په څیر روانې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس حمید شینواری فرانس پریس اژانس ته وویل استرالیا ته د کرکټ د ملي لوبډلې د استولو اجازه ترلاسه کړې ده. او ملګری ملتونه د هوا د بدلیدو او په نړۍ کې د نفوس د زیاتیدو په خاطر په ځانګړي ډول افریقا ته خبرداری ورکوي. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د برخې مشر پیټری تالاس پرون په جنوا کې وویل چې په راتلونکي کې اټکل دادی چې په ځانګړي ډول په افریقا کې به نفوس زیات شي او د هوا بدلون به هم ورسره رامنځته شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ لرئ نو یوازې زموږ ویبپاڼه نه بلکې پر فیسبوک پاڼه مو هم موندلی شئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه، ویډیوګانې او انځورونه کتلی شئ. زموږ د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره د ټولنیزو رسنیو پر یوټیوب کې هم موږ یو. هلته د ازادي رادیو یوټیوب پاڼه در سره سبسکرایب کړئ او پر ټویټر مو هم موندلی شئ.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پر ژبې و پر قوم و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
اوریدونکو نن دا بحث اوریدلی شئ. نن به د دې بحث قربانه پر دې خبرې کوي چې د افغانستان سیاسي حالات کومې خواته روان دي، څه وخت به نوی حکومت رامنځته کیږي او د افغانستان راتلونکی به څه ډول وي. دا په داسې حال کې ده چې نن 19 ورځ ده چې طالبانو پر کابل او د افغانستان په 300 ولایتونو په ټوله کې ولکه ټینګه کړې ده، خو په پنجشیر کې بیا هلته د ځایي مقاومت اوسیدونکي له طالبانو سره مقاومت کوي او پرون د دوی خبره جګړې ته هم ورسېدله. نو دا پروگرام را سره واوري په دې پروگرام کې به تاسو په زړه پورې بحثونه واوري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې په نن سبا کې به دوی نوی حکومت اعلان کړي. پرون د دوی یو غړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د حکومت د جوړېدو په اړه یې ټولې سلا مشورې پای ته رسیدلې او ممکن نن سبا کې داسې یوه پرېکړه وشي او حکومت اعلان شي. بل لور ته ټاکل شوی نن ماسپښین مهال د طالبانو یو شمېر مشران د طالبانو د یو پخوانی غړي په کور کې په کابل کې جرګه شي او د راتلونکي حکومت د جوړېدو په اړه باندې رسنیو سره وروستي جزئیات شریک کړي. په دې هیله چې له ازادي راډیو سره نن ماښام تر 2 بجو پاتې شي.
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کوو او په دې اړه به هم خبرې ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګ مرستیاله غلې ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایم که دا راته ووایه چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرامه اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکنه ده. نو ویلی شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلق او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترې نواخلي دا باید د قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی یعنی په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی او دا داخلي چې د ازادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه اهمیت لري. او د قانون اساسي په 23 ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په 23 ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی چې ازادي تر هغه وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسائلو ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 515 اتیایم ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا هغه خلک چې سبب کېږي د خلکو ازادي او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې اوسي په دې باره کې راغلي دي چې که چیرته غیر قانونی د چا ازادی ترنه اخیستل کیږي او یا هم محدوده کیږي نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکام و مطابق باید مجازات شي. چې بیا پر 15 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی. یعنی که چیرته څوک د چا ازادی تر تهدید لاندې ونیسي یا غیر قانونی سلب کی هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوی؟ نه تر کومه حده ته خپل ازادي لرې او تر کومه حده د بل ازادي نشي محدودولی؟
لکه څنګه چې په ملي قوانینو کې د دې حق په درلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی او ویل شو چې د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې په دریمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی همدې اعلامیې چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې د بل چا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي هغه باید خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبر اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده او دغه د بل حق ده، د بل ژوند ده، د بل شخصي امنیت ده؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډېر خلک راځي، د یو چا زوی ده، لورې ده، خورې ده، هغه راځي چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار او مور خپل اولاد په دې مجبورۍ چې مثلا ته باید دغه پوهنځی وایي یا مثلا ته باید لدی سری سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض حقوق بشر ده چې د انتخاب حق نخلي او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپل باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغه حالت کې؟
البته.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې خلک په دې پوهوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت ادا د بل دي؟
د بشري حقوقو کمیسیون خپلواک کمیسیون په تیرو شپږو کالو کې مهمه لاسته راوړنې درلودې چې دا غوښتل خوایل شو چې په دې شپږو کالو کې کمیسیون 2213 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مابسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوی وو هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړي. او همدارنګه کمیسیون په دې شپږو کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغه کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدل هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیسلا ادارو په همکارۍ سره دا مسدود کړی دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه رادیو برنامه لري د عامه پوهاوي لپاره اندر رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلې تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې په آینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډیر زیات مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر راغله. شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه نه خالونه زن خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپړېږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. د بلخ ولایت د نوم او تاریخ پاکله پوهیږئ؟
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې پخوانی متونه کې دیتا باکترا هم راغلی ده 15000 کاله تاریخ لري.
د بلخ ولایت د ولسوالیو او محصولاتو په اړه څومره معلومات لري؟
په عموم کې بلخ ولایت 4 ولسوالۍ لري. تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکې شته دي، انار هم پکې شته دي.
نن همدا موضوع څېړو. په پایل کې د بلخ د نوم او تاریخ په اړه خبرې کوو، بیا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، بلخ د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې د خپلو ځایي اوسیدونکو تر څنګ د نورو ولایتو خلک او بهرني سیلانیان هم د ښې هوا، خوږو اوبو، خایسته تفریح ځایونو او نورو ښکلاوو ستاینه کوي. بلخ ولایت د اوړي په موسم کې په پوره توګه ګرم او په ژمي کې ډیر سوړ وي. د پسرلي هوا بیا مرطوبه او بارانی وي. د بلخ ولایت د پخوانیو نومونو او تاریخ په اړه د علومو اکاډمۍ علمي غړی نورالله کوثر وایي چې بلخ ولایت د افغانستان له لرغونو او مهمو ولایتو څخه ګڼل کیږي.
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې په قدیم یونانی کې د باکترا هم راغلی ده، چې د بودیزم او د زرتشتیانو او همدار رقم د بودایانو او د کوشانیانو مرکز وو. بیا رستنی بونتلو کې د باختر راغلی او بیا رستو په اسلامي متونو کې د بلخ کلمه استعمال شوی ده. دا د خوانی مراکزونه ده. 15000 کاله تاریخ لري. سلیما بادشاہ دی پلو اې دی نمونه په مختلفو نمونو سره استاد بلخ، باکترا یا همدارقم باختر، دا ټول دمدې نمونه دي. د زیند اسب معنا ورکي. البته دلته په مغو وخت کې اسب سواران ولیا د دې ځای زیند اسب څه مشهور وو. او په دې کې یو قلعه هم د یما پادشاه قلعه ده او یو مشهور قبر ده په نوم د شیس علی السلام، خلکو یې د شیس پیغمبر قبر ده. او بل یو قاضی ابو موتی ورته وای د امام بونیف رحمت الله علیه دی، مذهب یو ستر عالم ده، فقهی ده، په نوم د قاضی ابو موتی هغه هم دلته دفن ده. او جوانمرد قصاب دفن ده. او بل د خواجه پارسای ولی مسجد څه ده، شین گنبد یا گنبد سبز یا سبز پوش چې ورته وای دی، گنبد د مسجد هم د خپل بلخ ولسوالۍ کې ده. بیا د مزار شریف د خو روستنه هغه ده، د خو روستو بیا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې د روزه چې جوړه سوی به مزار ته مرکزیت را انتقال سو. ورنه پخوانی تمدن چې د کوشانیانو تمدن و هم د رقم د بختریانو تمدن او د نورو هغه تمدن هغه په بلخ کې تیر سوی دي.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی. په مزار شریف سربیره څلوېښت ولسوالۍ لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ماسترۍ محصل اسدالله نصری وایي چې د بلخ هر ولسوالۍ ګټور او با کیفیت محصولات لري.
په عموم کې بلخ ولایت 4 ولسوالۍ لري او یو بندری یا سرحدی شهرک لري. 4 ولسوالۍ کې به ډېر زیاتې مشهور چي دي. سندخل ولسوالۍ ده، شولګر ده، چمتال ده، چاربولک ده، نارشایی ده، دیدادی ده، نور هم دغه سه کالدار او کشندی او دولت آباد او زاره. د بلخ ولسوالۍ زنه تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکې شته دي، انار هم پکې شته دي. بل د خول ولسوالۍ چې مثال د بلخ ولایت شرق ته پرته ده، دغه ولسوالۍ هم ځینې تولیدات لري لکه انځر، زردالو، خربوزه، بادام. د دغه ولسوالۍ ډېر زیات مشهور دي. بل ولسوالۍ چې ډېره مشهوره ده د بلخ ولایت شولګره ولسوالۍ، چې هلته هم دغه شفتالو، زردالو، هندوانې او خټکی هم پکې زیات دي. د چمتال ولسوالۍ هم زموږ یو زراعتي ولسوالۍ ده، چې هلته هم غنم او جوار او ځینې زراعتي مسائل هلته هم شته دي. بل زمونږ دا د مرکزی ولسوالۍ چې دغه نارشایی ده، چې د ښار په مرکزیت پورې اړه لري. دلته نو بیا دا د کنجیته الوا او الوا مغزی او شیرپیره دلته ډېره زیاته مشهوره ده. بل ولسوالۍ زمونږ دیدادی ده، چې دغه ته سبزیجات او زردالو او دغسې مسائل هلته هم شته دي.
بلخ ته اکثره کسان د میلې او تفریح لپاره هم ورځي. دوی وایي چې هلته بیلابیل خوندور خواړه پخیږي، هغه خواړه چې په نورو سیمو کې نشي پیدا کولی.
زه ډېر وخت په مزار شریف کې اوسېدلی یم، هلته تللی یم، موږ هلته د علمي کارونو دپاره تللي یو، همداسې تللي یو. په ځانګړي ډول د نوروز په میلو کې ما څو ځلې هلته ګډون کړی دی. مزار شریف ډېر ښه ښار دی. له کابل چې د افغانستان پلازمېنه مرکز ده، له دې نه دویم ښار چې یعنې ډېر قومونه پکې اوسېږي، ډېر ژبې پکې اوسېږي، ډېر مذهبونه پکې اوسېږي، او ډېر خلکو پکې جمع جوش په اصطلاح ده. نو هغه چې دا مزار شریف ښار ده، بیلابیل قومونه دي، بیلابیل ژبې دي هلته. تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خواړه ډېر داسې ښه منظم خواړه دي. په کابل کې اکثره یا په مشرقي ولایتونو کې داسې دا سوځېدلي خوراک ډېر رواج دي. او هلته چې ده هلته معمولا هغه خوراکونه چې شیدلي یا چې تپ خوړلی وي، دغسې خوراکونه ډېر هلته عام دي، لکه ازبکي ده او داشي ده او نور 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 رنګارنګ خوراکونه پکې دي، هلته پخېږي.
په نوي کال کې بیا د ګل سرخ میلې ته هم ګڼ شمېر کسان ورټولېږي. د ګل سرخ په میلې سربېره تاریخي آثار بیا هغه څه دي چې اکثره خلک یې د لیدلو شوق لري او ورځي، خو لا هم د تیرو جګړو له وجې ډېرې تاریخي سیمې ورانې ویجاړې دي.
د مانوم فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی. د بلخ ولایت د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې پکې ډېر تاریخي آبدات شته دي. شخصا زه بلخ ولسوالۍ ته تللی یم، روضه مبارک دلته په ښار کې ده. په خلم کې یو شمېر تاریخي آبدات دی چې هلته هم تللی یم. باغ جهان نما په خلم کې دی، هلته تللی یم. بلخ کې د نو گنبد جومات دی، بالای سار بلخ دی، هغه جومات دی، د رابعه بلخی مقبره ده. دغه کوم لرغون سیمې چې دی، یا دغه آبدات چې دی، د باد مرغه د تهدید دلان دی، هم د امنیتی دی لحاظه او هم د جوړښت لحاظه. سیلانیان چې دی نور هیوادون راځي، هغه خونه شي کولی شي هغو سیمې ته لاړ شي. یو شمېر افغانان چې کوم دی، هغه چې مثلا په دولتي نهادونو کې نه دی یا څه مشکل نه لري، یا زړه ټول بیا غم کسی همونتا بیا دی چی اغوازیات گوری دی، یو شمیر دی غابیدات و جوڑخت یعنی ساختاری دی لحاظ لکسه ست عمل دلی در ارتیال ریشی باید جور شی. لکن و گنبت جمعت هم دی اغا دی ساختاری دی لحاظ جیتن ست عمل دلی ارتیال شده چی اغا باید جور شی. دی مولانا کور هم دی غسی اغا هم تقریبا تر دیر ابری دی پوری خراب شوی دی. پا خواب ویل کدل چی افغانستان دی سیلانیان و دی برخینا دیر پیسی تر دست که ولی خوران سبب دی باد مرگ دی اغا جکره و نامنیش شوی دی اغا پیسی قطعا فکر نکم شی دی. پا خواب پرتل بیخی دی مقایسی وارم دی، شاید دومن پیسی هم نوی که چیر دی جور شی ورق ول شی جاینه سم شی سیلانیان تا زمینه برا برشی چی در راشی دیوز مناطقونه کتنه وکا بدونی دشته که چی دولت هم در رولو مرسته ده و آقا پیسی چی دی طریقه ترلاسکی دی کوله چی دو پیسو پر اساس در غزاین برت دواره ورقه و جوری کی.
پا بلخ که ل اسلامی دوره مخ که تاریخی سیمه هم بخپل پخانی آلت پاتی دی. یاد سیمه دیر شمیر بحرنی سیلانیان هم لری، خدا چه امنیتی حالت دوم رخ ندهی پزغر دزرنش کوای چه ورشی اول تاریخی آبدون لیدنه وکری. نوری خبری دی بلخ ل اوسیدون کی امان سخورو
ده تزیر سیمه چه کتابون را خیستی دی چه دی اسلام دوره سخ مخ کری، یا دی ساسانیان دوره، دی کشانیان دوره، یا دی بختران دوره پر ارتباط لری. اگه هم کاوی آهنگر و مثلا لرغون سیمه دی سیاگرد سیمه یاد کری ده، او دی نابهار آتش کده چه بلخ رسواله که موقعیت لری، هم دارنگه دی وحران آتش کده، خپل بالا حصار سیمه، او دی البرز دی غرو لمنی دا یادشه بیدی چه دا سیمه چه مخی دی اسلام لدوره سخه دا سیمه بده باستانی سخه که سب شه بیدی او دا یادشه بیدی، او دی هندوان قلعه پنون بانده هم آبیدای تاریخی دی چه بلخ رسواله که موقعیت لری. دا سیمه دی چه دی اسلام لمخ که یادشه بیدی چه انتا کم سیاهین رتلل یا کوم سیمه چې باستانی دی، مثال جمشید شهر دی، خپل دی بلخ بازار. همدارنګه د اسلام له دورې کې موږ یادونه وکړو د ابو نصر پارسا مسجد دی په بلخ ولسوالۍ کې، حج پیاده یا نو گنبد مسجد باندې مشهور دی دا سیمه ده، او د خپل روضه شریف د الټری کلام الله وجهو زیارتي آرام ځای دی، او همدارنګه په خوله ولسوالۍ کې د جهانامه باغ په نوم باندې تاریخي عابده یا لرغونی سیمه ده. متاسفانه وایم چې دغه سیمې ټول متضرر شوې دي. که چېرته موږ د جهانامه دغه باغ د بڼ ورغول شي نو دا به په بلخ ولایت کې به د بابر باغ په مثل باندې یو باغ.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوي نسل او ځوان نسل ته ښیي.
قدرمنو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیا پارزه کی چیاست اللہ ممال او ملکره.
ترجمة نانسي قنقر.